په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هر کلی کوم. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس ستانکزی چې د طالبانو له لورې د بین الله افغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز چې پلاوی مشر ټاکل شوی وایي د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې هغه د بین الله افغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی او هغه خپلواکه ریاست دی. له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپله اړخه ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. د طبیعي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر وایي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل دي. او د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه و ډزې پکې شوي او یو شمېر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې په اړه د افغانانو خبرې هر غړي پیلېدلای شي او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کړی چې خبرو ته تیار شي. شیر محمد عباس ستانکزی په اسلام آباد کې له اسلام آباد د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې نن ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده له حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیز پلاوی ټاکلی چې ستانکزی به یې مشر وي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو کوه توافقنامه چې شوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوی ریاست منظور کړی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړي د خبرو پیل ته تیار دي. خو نادری ویلي د مذاکرو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا ځینې غوښتنې مطرح شوي چې باید مقابل لوری تر سره کړي تر څو خبرې پیل شي. دا دواړه مرکې تاسې زموږ پر پاڼه باندې کتلای او ورویدلای سي. له طبیعي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا تیر شپه تقریبا 3 بجې د چاري کار پر شار له 15 خوا وسیل راغلی او ډیر خلک چې ویدو کورونه ور باندې را چپسوي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی ویلي چې تر دغه غړي پوری تر سلو زیات وګړي مړ دي او د 200 او 300 ترمنځ وګړي ژوبل شوي دي چې روختونونو ته د لږدول کېدو لپاره ترتیبات روان دي. جیلانی ویلي چې بیګانی سیل په چاري کارو کې تر زورو زیات کورونه ویجاړ کړي دي. د سیل له کبله د کابل او شمالي لار هم بند ده. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه و پرون شپه په بیګنی مظاهره کې ډزې شوې چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. په ویسکانسن کې د اګست په 28 نیټه د جاکوب بلیک په نوم یو 19 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ ویلي چې د پولیسو د ډزو له کبله د جاکوب بدن فلج شوی و او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول شوی و. له هغه راهیسې خلک د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې چې دغه پیښه شوې وه له تورپوستو امریکایانو سره د یو شمېر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهره کوي. د ویسکانسن ایالت والی په کینوشا ښارګوټي کې چې دغه پیښه شوې وه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه د ځان د ښکاره کولو او خپل کاندیدای ته د خلکو د پام د اړولو لپاره له ټولو صلاحیتونو کار واخیست. جمهوریت غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاور تر نوم لاندې جوړ کړی و. د امریکا د جمهور رئیس میرمنې میلانیا ترامپ هم هڅه وکړه چې د ډونالد ترامپ د کاندیدای مسأله خلکو ته رامخ کړي او د هغه لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ وغواړي.
Donald is a husband who supports me in all that I do.
دا وایي چې دانل داسې څوک دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کړی او زه زما کورنۍ له تاسو یعنی د امریکا له خلکو ډیره مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی او هیله لرو چې او ویاړ به وي چې دغه فوقلاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. ټاکل شوي چې د ملي راټولېدنې غونډې یا د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون ته نن د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې وکړې. او د په بیلاروس کې به چارواکي نن د لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنې کوي. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفانو بندیزونه زیات کړي دي. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډېره پیژندل سوې لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. په بیلاروس کې د اګست په 9 نیټه د جمهوري ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکی وبلل سو، خو خلکو د انتخاباتو پایله نه ده منلې او وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده.
لفرشت جلال زیمنانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا وزنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکچي پلاوی مشر ټاکل شوی وای، د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق، او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو کوه توافقنامه چې شوی د هغې تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوی ریاست منظور کړی ده.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي تیم یو غړی نادری بیا وایي چې حکومت له خپله اړخه د خبرو پیلېدو لپاره ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته را وړاندې شي.
چې موږ خالصانه ورته ژمن یو دا ده چې جنګ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو مسله د چارو لویو کارپوه سره څېړو. دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله مو خبرو. د سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا چې د سیلابونو په مخنیوي کې خلک څه کولی شي، په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو کارپوه سره خبرې کړې دي.
خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د دې او ځینو نورو خپرونو د اورېدو لپاره د خپرونې د نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سلاشه 15 صفحه صافه او وزي اورېدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوو. مخله دې چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو موضوع ته مخه کړو چې په ډیرو ولایتونو کې من جمله د پروان ولایت په چاریکارو کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د موضوع ته مخه کړو د افغانستان په سیاسي پروسه کې د وروستیو پرمختګونو له حاله مخه برو. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تنګزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز ملک چې پلاوی مشر ټاکل شوی وای، د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی دی. ښاغلی عباس تنګزی دغه څرګندونې ازادي راډیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وکړې. هغه وویل دغه شل کسیز مذاکراتي تیم به ډیر باصلاحیت تیم وی او خپل فعالیتونو راپور به مستقیما د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته ورکوي. هغه وویل د دې مذاکراتي ټیم د شلو کسو ډلې دیارلسې د طالبانو د رهبری شورا غړي دي. د اباستانګزی په وینا دغه ټیم به بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان د حکومت له لوري له امریکایانو او دغه راز له نورو لورو سره به مستقلانه خبرې مخته وړي او پریکړې به کوي. د ښاغلي اباستانګزی د وروستیو څرګندونو تفصیل به له عصمت څاروانه واورو.
طالبان وایي د سولې د خبرو لپاره یې د بین الافغاني مذاکرو د ریاست په نوم یو نوی تشکیل جوړ کړی دی چې مشري به یې د شیر محمد عباس ستانکزي په غاړه وي. ښاغلی ستانکزي د دغه نوي جوړښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د بین چې امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي دغو کوه توافقنامه چې شوی دغه تطبیق
د همداراز وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نوی مذاکراتي ټیم ټاکلی او شل تنه غړي لري. د دا پلاوی د قطر له سیاسي دفتره یو جلا تشکیل وباله. ستانکزی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د ملا برادر په مشرۍ د قطر د دفتر پلاوی پاکستان ته تللی او پرون یې د دغه هیواد له باندنیو چارو وزیر او د ISI له مشر سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي چې شاه محمود قریشي طالب پلاوی وهڅاوه چې له امریکا سره د قطر د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي. عباس ستانکزی وایي چې د ده په مشرۍ مذاکراتي ټیم به د سولې د خبرو ترڅنګ د بندیانو د خلاصون پر موضوع هم خبرې وکړي. د یو وار بیا د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې طالب بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له 15 طالب بندیانو څخه 380 تنه نه دي خوشي کړي او وایي چې د یو شمېر بندیانو د خلاصون په اړه استرالیا او فرانسې ملاحظه لري او په عین حال کې دا بندیان تر هغو نشي خوشي کولای چې طالبان د افغانستان د خاص واک شاوخوا سل بندیان خوشي نه کړي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس ستانکزي چې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو له لوري د شل کسیز مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. ښاغلي ستانکزي ویلي چې طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې نور کوم خنډ نشته او حکومت باید ډېر ژر دا خبرې پیل کړي. دغه راز لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، ښاغلي ستانکزي د اسلامي امارت په چوکاټ کې د یو نوي ریاست یادونه وکړه چې په وینا هغه به د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي او دا به یو مستقل ریاست وي. له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی هم وایي چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مخته وړلو لپاره به یو سکرتریت یا دارالانشا جوړ شي. د دغه ټیم غړی ندیر نادری نن لازدي رډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري خو چې طالبان شرایط ومني. نور حال به د فیروزه عزیزی پر راپورټ کې وورو.
له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی د حکومت له لوري بین الافغاني خبرو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي خو وایي چې د دغو خبرو اترو د څارنې لپاره باید یو سکرتریات جوړ شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړي نادر نادری له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د جګړې د زر پات رسیدو لپاره طالبان باید د دوی شرایط ومني.
دقیقه ده، د دوه خوانه به یو سکرتریات وټاکو. د موږ خوښه به مدای افغانانو سره کینو خپل پټوي او ورکو ملته چادرې او ورکو بس کښینو جرګه سره وکړو. مهم هم ده چې هغه یو هدف ته چې موږ خالصانه ورته ژمن یو، دا چې جنگ بند شي، هیواد دغه لانجې څخه وژغورو.
د ښاغلي نادری په خبره د حکومت شرط د افغان ځواکونو کمانډویانو او پیلوټانو اسیرانو آزادول دي. نوموړی وایي د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظرونو اختلافات سته خو ټول په یو اصل چې په خبره یې هغه جمهوریت دی توافق لري. بلخوا طالبان وایي کچیر مذاکرات پیل سي هغه وخت په دې سلا دي چې داس یو دریمګړی بورډ د سکرتریت وټاکي چې د دواړو لورو کسان په ترکیب کې شامل وي. خو دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسي. د مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د پیل پر وړاندې سته خنډونه لري کړای سي. ظاهرا د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو د ځنډ دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي. طالبان د خپل ورکړل سوي لیست له مخې د 15,000 بندیانو د خلاصېدو پوره کول غواړي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی هغه کمانډو ځواکونه او پیلوټان هم چې د طالبانو سره اسیر دي باید راخوسي کړای سي. بلخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان هم ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د مذاکراتو د پل پر وړاندې سخته خنډونه لري کړي. له دې ډلې سید خالد سادات وویل
تر ټولو مهمه خبره ده تر څو اوس یو داسې میکانیزم باندې کار وشي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل لپاره زمینه مساعده کاندي. مثلا کوم خنډونه پراته دي یا کوم مسایل دي چې هغه د دې باعث شو چې دغه پروسه ودروله په موقت ډول باندې یا په لنډ مهال کې، ټول اولویت دې ته ورکول شي.
د ښاغلي سادات معلوماتو له مخې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو له ډلې یو شپږ کسیز هیئت ټاکل شوی چې له طالبانو سره په ګډه دغه سکرتاریات جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره کتلی دي. د طالبانو د دغه سفر په اړه د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو قربتو وکړ او خبره یې هغه هم وروسته تر هغې چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی صالح بیګا شپه نوښت په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د طالب پلاوی د ناستې د عکس په خپرولو سره لیکلي چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب سوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر لومړي مرستیال په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دا نوې نسخه د شپې له 12:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته. هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سمون لري. خدا چې د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی او طالبان به کله سره کینی او مخامخ خبرې وکوي دا تر اوسه معلومه نه ده. که څه هم د دوه خبرو ځای د قطر پلازمینه دوها انتخاب شوی، خو د ستاسو ستونزو او خندونو لامل یې نیټه نه ده مشخصه شوی.
د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره له کابل وصل دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه تاسو ته درنو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته ډیر اهمیت ورکول کېده چې دا هغه دفتر دی چې د سولې خبرې به مخته وړي، که هغه مخکې له امریکا سره مخته وړي وي له افغانستان له حکومت سره به هم مخته وړي. دغه نوی چوکاټ تاسو څه ډول ارزوئ چې د امارت په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم رامنځته شوی عباس تنگزی وایي چې دا یو مستقل دی، ایا فکر نه کوي چې د قطر دفتر څنګه تشوي؟
ډیر مننه. د طالبانو سختارونه اکثره وخت بدلیږي، کوم نوې تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوې مشران راځي، د سیاسي چارې چې اکثره دي قطر دفتر او د ټول د مولا عبدالغنی برادر چې سیاسي موینت یو ته جوړ کړي د هیبت الله د فار درې موین چې تر هغه لري لاندې کېدلې بیا د یو سیاسي کمیشن هم لري چې د وزارت خارجه پر کم باندې کارونه کوي. نو زه په دې کې خپل نوې شخصار پاک ډېر معلومات نه لرم، خو زما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سندن کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په کم پاکستان کې د هغه سره هوا ته د پاکستان دولت سره ډېر مشورې کوي. کته چې وګورئ هغه مذاکراتي ټیم چې د پاکستان د طالبانو سره طالبانو مذاکرات چې ټیم د امریکا سره مذاکرات کول، هتا دوی به اکثره وخت پاکستان تلل اول ته خپل مشورې کول، هم د خپل برابرانو سره هم د پاکستان چارواکو سره، یا به ځینې وخت کې د پاکستان د فوز لور د لورټور چارواکو تلل اول ته مشورې کول. نو زه فکر کوم د دې استقلالیت سره په سوال باندې، مګر په دې کې شک نه شته چې د خپل د بین الافغاني مذاکرات ټیم لپاره د کوټ شورا څخه دغه شورا د خدمتي رهبران استول دي چې پاره کې کوي افراد دي چې مثلا قاضي القضاتي او یا د استخباراتي مشري ملاشرین د افراد للی دي. نظامی چارواکي د دې فکر دادي کچيره مور همیشه د بین الافغاني مذاکرات کوو او هغه کې اوربان مسله راځي، نو بیا نظامی چارواکي دي چې دا اوربان کولای شي چې عملی کې او د دې سره بحث په دا خطر باندې ډیر نظامی اړخ لري دا نوي
اعظمی صاحب فکر نکوئ چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلومه وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نکوئ چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس ملا عبدالغنی برادر دی په یو شکل په دې هغو کې ښکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول په دې کې د قطر څخه د نوي وخت کې شکایتونه وه، هم د طالبانو شکایتونه وه، هم د نورو هغه هیوادونو چې په دې پروسه کې داخل وه هغوی د قطر څخه ځینې شکایت کول، او قطر ته ځینې طالبانو رهبرانو څخه بېکوم سبا ستانځي دغه شکایت کوي چې دوی مثلا څه رقم چې قطر غواړي هغه ته ډېر غوږ نږدې واخلي، چې قطر باید واخلي دوی نور کوي. نو شاید دا یو لار اوسېږي چې دوی وایي چې موږ د قطر دفتر څخه مستقل یو، دا یو مذاکره چې ټیم دی فقط په قطر کې اوس دی، کېدلی شي چې افراد یې په نورو هیوادونو کې وي او یو نوی استقلالیت ځان ته واخلي. په اصطلاح استقلالیت چې بیا وکولی شي چې دوی د قطر نه دباندې مذاکرات وکړي، چونچې اکثره طالبان ډېر راضي نه دي چې ټول مذاکرات یې په قطر کې وشي.
یوه پوښتنه دا ده چې فکر نه کوئ چې طالبان غواړي چې سیاسي سټرکچر یا چوکاټ پراخ کړي، او بل دغه نوی ریاست داسې وخت اعلانېږي چې د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اسلام آباد ته تللی، پاکستان ته تللی، له چارواکو سره هلته کتلی، په دغه حساس وخت کې فکر نه کوئ چې د دغسې ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي؟
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوه سیاسي سختار طالبان او نظامی سختار باندې ډېر واضح دی، دا څه خو څوک سترګې نشي پټولی. خو بحث دا دی چې طالبان دا استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلف دغه راځي بحثونه راځي چې د هغې لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کوم چې مربوطه ټیم دی د هغې لپاره مراوسته لري. او پاتې شو د غنی برادر سفر پاکستان ته، په دې کې بیا هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینې مشورې ورته ورکړي او هغه ځینې نقاط ورکړي چې دا بحث کولی شي او دا بحث نشي کولی، نو کې خپل کنټرول ته ټای چې دل دي. حتی ما دا هم اورېدله چې اگر چې کنفرم نه ده چې پاکستان ځینې نور هیوادونو افراد هم را دعوت کړي چې طالبانو سره کښېنه وي، او هغه هیوادونه دي چې په طالبانو باندې شاړي کې سر لري او غواړي چې خپل ځان معلومات ترلاسه کړي او وپوهېږي چې طالبان څه غواړي. نو زه فکر کوم دا سفر تر یو اندازې مهم او طالبانو په راتلونکي دریز باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې اساسي کولای شي.
اعظمي صاحب، یوه لنډه پوښتنه، دغه وروستیو پرمختګونو ته په پام فکر نه کوئ چې د سولې بهیر ته ورنږدې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه اړخونه د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته؟
ټول اړخونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې چې څه خنډونه دي هغه له منځه ولاړ شي. چې دې د بندیانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده، یعنی د طالبان حاضر وه چې تیر دغه میاشت 14 تاریخ اساس به سره کښېني، مګر د بندیانو مسله دا وځنډول. نو زما فکر دا دی چې کچیرې افغان دولت او طالبان دغه د بندیانو مسله سره حل کړلی شي، بالخصوص د افغانستان دولت تقاضا لري چې سپیشل فورس کوم خاص واکونه چې دي او هغه تخنیکی ټیم د افغان ایئر فورس یا کوم هوایي ځواکونو افراد چې دي چې بندیان دي چې دا لري لاسي، مګر بیا دې لپاره سوال دا دی طالبان دا استدلال کوي چې موږ زر نفر تعهد کړی وو، هغه موږ کړی وو، هغه باید شبه دا وایي چې دولت افغانستان هغه افراد چې لکېدل اول سر نه چک کړی وو چې رښتیا هم د افغانستان ځواکونو دی بیا یو لیستر کړی وای، نو هغه ناوخته دی. اوس زه فکر کوم دا به ډېر نتیجه ورنکړي، مګر اخر ورځو کې به یو تفاهم ته
اعظمي
صاحب دې شي یو څه بدل پاتې شي یو څه د افغانستان دولت ته پاتې شي.
یو ورسته پوښتنه چې اندوس مې ذهن ته راغله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی دی، په پام کې و چې مخکې اعلان شوی و په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وګوري، ملا عبدالغنی برادر سره. دغه نوی جوړښت په پام سره چې اوس عباس تنگزی د شل کسیز مذاکراتي ټیم مشر کیږي، نړیوال په تیر بیا ډیپلوماټان بچلې دي ورسته چا سره ګوري؟
زه فکر کوم طالبان دا ار هیواد ته خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکلی دی چې د اروپا لپاره، یو آسیا لپاره، منځنۍ آسیا، دا ټول جدا دي. خو کله چې دا مایک پامپیو په ساته باندې څوک راځي، نو اکثره وخت هغه عبدالغنی برادر هغه ټیم رهبری کوي، چونکې دی د طالبانو دریم یا سیاسي مرستیال دی. نو زه فکر کوم د دشتن په هغه مجلس کې به حتمی اوسېږي، او افغانستان کې تر اوسه فکر نه کوم چې دا پروتوکول یا دا لیول دی او سی رسته دی د مایک پامپیو د امریکا د خارجه سره وکړل.
ډېر مننه د افغانستان د شخړې اصول د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و ازادي راډیو اوري د افغانستان د سولې پر روان ټکنی بهیر کې د ورستیو پرمختګونو له ورستي حاله مو خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رازو په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې ورستیو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې د مړو شو شمیر تر څو ساعتو مخکې نږدې اویا تنه ښودل شوی او ټپیانو هم نږدې سلو تنه ته رسېدلی وو. د پروان له مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره د ټلیفون په لیکه د هنایش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د سیمې د وروستي وضعیت او د سیلابونو له امله د زیانمن شو په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي دي؟
جناب مدیر صاحب، د تلفات په اړه اخري ارقام مارچ هم دا اوس واخیست، دا دی چې اویا کسان تر اوسه مړ شوي دي او یو سل درې کس زخمیان دي تر اوسه، مګر دا د تلفاتو شمیره کچا په مخ زیاتېدو دي.
وسم آیا د ژغورنې هڅې روانې دي؟
دقیقا جناب رسید، هم دا خاطر دی چې هغه کسان چې جسدونه پیدا کېږي د عملیاتو د پترس کې په جریان کې ځینې کورونه چې ویجاړ شوي دي قطعا خراب شوي دي، په عملیات په جریان کې پیدا کېږي او جسدونه په شتخانه کې انتقال کېږي، او ځینې زخمیان نور ځایونه په کور چې پاتې دی او داسې کسان هم دا عملیات جریان لري، د اولویت لري په امنیتي ځواکونو او نورو عملیاتي ځواکونو اولویت دا دی چې هغه کسان چې په بند پات شي هغوی باید وژغورل شي.
مخکې په خبرونه کې مو د پنجشیر او کاپیسا کې هم د سیلابونو وویل، د هغو سیلابونو په اړه مو کوم نوي ارقام د تلفاتو یا د زیانونو پیدا کړي؟ هلته سیلابونو څه زیانونه
لري؟ تر اوسه د تلفاتو په اړه هغوی څه نه ویلی، په دې خاطر چې په هلته سیلابونه اوس پیل شوې ده، ځکه چې په پروان کې پرون شپه وو او مګر په کاپیسا او په پنجشیر کې اوس را جاري شوې ده. یو سیمه کې خارونو میږي چې د سې اول په ولسوالۍ کې، هلته خارو ډېر یو سرسبز ځای دی، خو مګر سیلابونه ډېر خرابې کړې ده. د تلفاتو په اړه زموږ سرچینه وایي چې انشاءالله موږ ته به معلومات شریکې کړي چې اورېدونکو ته انشاءالله به شریکوو.
بلې، احمد هنایش د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال، تاسو نه یو دنیا مننه. هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درانه زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ښایي ګران کار وي، خو د زیانونو د کمېدو لپاره څه کېدای شي؟ دا مسله مې مخکې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق سره په یوه مرکه کې وڅېړله، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه راووزي؟
د سیلابو راتګ په افغانستان کې دا د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي، او سکال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسی او ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکي متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو سي دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او د دوه ورځې ډیر کم وخت چې موږ وادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسب کال او نورو کلو کې هم د دې باعث شوی د موږ وادوال تلفات ورکي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات د سیف سیستم باندې کار کړی دا او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د یو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی دا چې موږ خپل هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. په اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډیر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
ملک صاحب، یو بله موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولي مدققو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس پرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان پر دولت ژغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. ستانکزي د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې نن ویلي چې د سولې لپاره د افغانانو خبري هر غړی پیل کېدلای سي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړی خبرو ته تیار دي، خو ځینې شرطونه چې او ځینې غوښتنې چې د افغانستان د خلکو د مشورتي لوی جرګې کې او همدارس د افغانستان د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا مطرح شوې دي باید د خبرو تر پای مخکې د مقابل لوري څخه عملي سي. د طبیعي پوش سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړه شوي او لسګونه کسان ژوبل سوي دي. بیګا د شپې په درویو بجو باندې د چاریکار په ښار له پنځو خواوو سیل راغلی. ډیر خلک چې په ویده وو کورونه ور باندې راچپه سوي دي یا سیل وړي دي. چارواکي وایي چې تر زرو زیات کورونه په چاریکار کې تخریب سوي او ړنګ سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو ګوند ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهم شپه پروند ځان د ښکار کولو او خپل کاندیدیت د خلکو د پام داړول لپاره لټولو صلاحیتونو کار واخیست. د هغه مرمنی هم د امریکا خلکو ته وینا وکړه. وی ویل چې دوی به ویار لري چې که امریکا ته څلور نور کلونه هم خدمت وکړي. نن به په دې کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې کوي. او د بوسنیا د جګړې پیژندل سوی جنگي قومندان رات کوملا د چبنن د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ته د خپلې دفاعي لپاره د تحقیق خبري وکړي. هغه په قتل عام او د بشري ضد جرمونو په د ترسره کولو په خاطر په عمر قید محکوم شوی دی.
له فرشته جلال زین مننه ک غوړی به هم دا خبرونه په تفصیل سره ولولای دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي ټول ملي تاجرانو څخه هیله کوم چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره ډیر ژر مرسته وکړي. خان محمد اسلام یار يم له هلمند نادلی څخه د افغانستان د جنگ لوی لامل امریکا او د دوی ناسم سیاست کې امریکایان اوس د افغان مشران سره یو شي نو سوله به راشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي طالبان باید د افغان سولې په هکله د پاکستان څخه نه بلکې د خپلو ملګرو څخه مشوره واخلي. دین محمد احمدی له زابل څخه لیکي نور د دواړو طرفونو څخه غواړو چې د سولې خبرې د نه زندوي بالخصوص د افغان ادارې څخه هیله کوو چې طالب بندیان آزاد کړي. فضل کریم درویش له پکتیا زیاریو بل لیکي چې هر څومره ژر چې کېدای شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي د افغان بیسم اتصالات له شمیرې لري. پیغامونه مو هم لولو. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د افغان بسله شره 15 په صافه وزي اوریدلی شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د ژوند په شیبو کې واوري په موکړې د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه ته
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده یې د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې د مقدمې په ډول دا راته ووایه چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟ عادل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، دا اونۍ د انتخاب په حق غږیږو. که په پیل کې د مقدمې په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوی ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت دی، څه فکر کوئ؟ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي، او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول سوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپل خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لږ نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم. که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو خوخه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستی، څومره منظم ژوند کوي؟ دغه سوال نه دی چې دغه خلک له ځانه وکړي. زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په یغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، لغونه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ سوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مثلا څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغونه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهېږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي د کورنۍ له مخالفت سره مخ سوي کله چې دوی یو انتخاب کوو او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته اته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپل کورنۍ ته قناعت ورکم، او هغه بد پیخه چې ممکن پیخه سوی وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې پیغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، پیغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایلو. نن زه خوشحالم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافقه او بریالی شمه.
کچیر یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچیر یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچیر د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنی باندې دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودل سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولي لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون مور ناخسته دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروئ، یا تاسو یې لویوئ او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلئ یا یې نه اخلئ، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې ترمنځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی وي. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغه ناراض دي، هغوی په تحمیلی ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو؟ چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، اوس کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شان چې باید موږ د دې د انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډیر آرام، ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډیر وروسته پاتو انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراوه؟
موټر نه عام استفاده نه کړل، هغه په خپل د امیر حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
د کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
آخري دوره چې تر هغه د ډاکټر صاحب نجیب الله موټر وو چې دا غته تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکې چې کوم هغه ماډل ټیټ وو، پرځای کوي وو، اوس نو شپې بدلیږي. 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دا کیمری شول دا وړ موټر نو دا شپ ډیر مزدار دی، خسته دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د موټرو لارغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون څیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګما جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوې سمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو، د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپلې کورنۍ سره ګرځېده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نو سړک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده و چې د دې نو لارو ژوندۍ نمونه. هغه وخت چې موږ د سروبي نه کټه کېږو، خیره تا د غره په سر کې د سرکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو، د پیلانو او د قچرو لار وه. د موټر را تګ افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخت کتلی دي. ورته غوږ شئ.
قدرمنو
قدرمن دوستانو موږ د کابل موزیم تغزای تراغلو چې دلته پخوانی موټر درول سی ودی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیل دورو تاریخي او ار یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندۍ ساتلې دي. همدا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکی محمد سید شفق دی. له دې څخه به وغواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړني موټر پاک له معلومات راکړي.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینه جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه پخوانی شاهان ته دالی په شکل دولت تاور کړی دی. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و د امان الله خان د دوری پایل
و.
دا موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی.
بله.
اوږد شکل لري او دروازه لمدي څه خلاصيږي؟
ټول دې خلاصيږي.
د موټر کې خو ماشینونه او د شین ښکاری دا ولی په دې حالت سوای
تاسو ته معلومات ته په دغه سالويخ کولو کې په افغانستان کې ډیر بد حالت تیر سوی دي. جنگونه تیر سوی دي، مختلف واقعیات تیر سوی دي. دغه ټول دغه جنگل لاسه دغه بد حالت په دغه شي سوی دي.
په هر حال لار به سوړان دي نور موټر ته. دا موټر شین رنگ لري، نور به تاسو تشریح کړئ.
د امان الله خان دورې پورې مربوطه یا دغه دغه سلور کسان لپاره دا استعمالیده. د امان الله خان لیکورنی ته یا بعضې خلق میلمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره او بغه شل لپاره.
اوس چې موږ تاسو ګورو ساری لوڅ دی،
اوس پلاستیکي پوښې خراب شوي دي یا له منځه وړي شوي دي.
راځو دې خواته د بل موټر ته. یو رقم دی کشته غوندی شکل لري. دا څنګه
تخنیک دی؟ په خونه تخنیک اوس لپاره فرق لري. په هغه وخت دا نوې ماډل و، نوې لزان و، نوې تخنیک و. او دی لپاره دا جیک ټایرون جوړ سی وی دی. په هغه وخت د افغانستان د سرکونه دا و دا ول د سی خنو. هم دی لپاره دا ټایرون لګ زره جیک و خاور یا خټه دی دا پورته لړس یا دا موټر شي نه دی
خراب نشي. او دا بل چې ګاډي غوندی دا یاو د قډیرو بخه د خوته ټایر دی. دا څه رقم
دا؟ مونږه مختلف ګاډي لرو، مختلف بعضی دوه ټایر دی، بیا سلور دی. دا مختلف ځایونه کې استعمال ده. مثلا د بعضی تفریحات لپاره غوړه کادی مراسم مو دی ام دین استفاده کول.
بله، راځو دی خوته. ښه، تر دې سره پوری ټولې ګاډي دی.
و دا ګاډي او دا موټر ټول دی. دا ټول دی امان دورې پورې مربوط دی.
بله،
او دا ګوري دا بعض وختونه دغه محافظین نه پر استعماله
د
سی په ولاره باندې درېدلته
اوس بادیګارد ته
او بادیګارد ورته وې دې استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پاتې کړه د دې نه استفاده کول.
که زحمت نه کیږي ای خواته بم ورسو ډیر کولی موټر ښکاری. که راځو تور موټر ته. دا موټر کومې دورې پورې اړه
لري؟ دغه دوه موټر چې ګوري دا د سردار محمد او خان شهید په دورې پورې مربوط دی.
بله،
دوه روسی موټرونه دي. او ګوري دغه شیشه زیرهی ده، دغه خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده.
بله،
او ګوري دغه شی ټول زیری ده.
مګر د زیری موټر خودلته فکر کوم مرمۍ خوړلې په شیشه کې.
بله بله بله، ګوره دې خواته د مرمۍ هغه شی مال میږي خو خاطر سی ویني دي. د ما په ګومان کوم دغه شاید به چې دغه د کوټا په وخت داوود خان باندې کوی سو یغه وخت کې لګیدل یغه مشخص نشته.
دا دروازه خلاصه وایسته
ولینا
څومره درندې دروازې دي.
دا خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه.
ها،
هم دې لپاره د شاو لپاره سم استفاده کړي رې جمول لپاره هم دې لپاره زهري جوړ سی ویدي.
اوس بلور سولان دي هغه نور موټر ته باور شو چې دا په کومې دورې پورې اړه لري. ها،
امریکایی کادیلاک موټر دی. دا د هغه میلمنو چې برنلاتل افغانستان ته د هغه لپاره استفاده کده چې دیپلوماتان لپاره چې وزارت خارجه ته بعضی رسمی ملاقاتونه وزارت خارجه ته وړه.
بله، د میلمنو لپاره هم کلی موټر انتخاب سی
وي. ډیر د وزارت خارجه باید هم څه کلی وینو.
بله، چې میلمنو ښه قدر
وسی. ښه قدر وسی.
هم څه ورو ورو براسو دلته د دوه نور موټر سی دي. دا څنګه؟
دا د مختلفو دورې دی. فکر کوم د داوود خان شروع دیخوا نجیب پوری.
تاسو ډاکټر نجیب یاد ک راځو دی خواته په موزیم کې یو بل موټر چې د نورو موټرو په څیر ښکلی دی. هغه د ډاکټر صاحب نجیب موټر دی چې پردې لري او نظر نور ته لک نه وای دی ځکه ورستۍ دوره وا.
دې
پکې نور معلومات
دغه جرمنی موټر دی بنز ده.
کوي سم
ولینا
موټر مان زغورم. ښه،
شه
او دغه مانس کی ګوره نو وای دا چې هم نو وای دی او دغه سلور کسل پر استفاده کړه چې دوا ورس دی او دوا مخته
یو څه یو دونکو ته وایو هغه دا چې دلته کوم موټر چې په خانه یو دورو موږ ولیدل ډیر پخه جوړ دی ډیر مضبوط جوړ دی ډیر اصل ښکاری هم دي سره
بله و دغه تخنیک خپل فرق لري اوس خو بازار ټول ګوره تاسو تجارتی بازار ده لکه چې بعض شایان کابل ترازی لسی یو مصرف ده په دې لپاره چې کلاسي بل وارد کړي
ډیر مننه تاسو نه ژوندۍ اوسئ
هم چنان تاسو نه مننه چې تاسو ته موږ زحمت ورکړي خیر مننه
دا چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څه وخت رامنځته شول دا مو د ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیل انجینر زکریا محمدی څخه پوښتل دي
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات د ترانسپورتي حلیده بیا ورورو دغه موضوع انکشاف کړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1998 کال یا 1999 کال سره مصادف ده لومړی ځل لپاره یو موټر د تورخم لاره چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لاتابان جلدلک سړک سخروت او تر تورخم پورې رسیده بیا په همدغه سړک باندې اول ځل لپاره دغه موټر د برتانوي هنسه کابل ته راغی چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیسو شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې بیا ورورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه دغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو چې هغه ډریور بیا یو هندي وو په کابل کې دغه دوه موټر وو شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی ډیرو ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلۍ او یو اورګاډی هم په هماغه وخت کې په کابل کې راغی نو انکشافات شروع شو بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په همدغه 1998 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتانوي څخه خریداري شو په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره بیا په 1902 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې و دا د شاروالي پورې مربوط و پخوا مګر د وخت په تېرېدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین همداسې ورو ورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې
د وخت په تېرېدو سره هره وسیله بدلیږي نوې بڼه او شکل غوره کوي دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغیرات راغلي دي موټروان احمد خان یې په اړه وایي
مخکنی چې کوم هغه موډل ټیټ و پرځای کوي و کلکه به و اوس چې کوم موټر راغلی دی شپې ښایسته دی مزیدار دی خو مګم نازکه دی بیا کال په کال نوی سنس راوځي نوی موټر راوځي همداوس دا دوه کالو کې رقم رقم شیپونه راوتلي دي 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دغه کیمری شول دغه وړو موټر نو دا شپ ډیر مزیدار دی ښایسته دی خو په مکموالی کې بیا پخوانی موټر مکمو دا له پلاستیکي ډول غونته دي دروازې نازکه غونته دي خو برقی سیستم د ټول اوتومات سیستم دی سهولت دغه دی
قدرمنو اوریدونکو په دې هله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې له پخوا څخه ښکلی او اصل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسمو تر بیا هي چاره
بچاتا ور بلونا جودوینا کی موڑ گلا دی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچاتا ور بلونا جودوینا پیغلی بچاتا ور بلونا جودوینا Thank you.
تنگی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغل بچا تا ور بنو نا جود بینا پیغل بچا تا ور بنو نا جود بینا پہلے بچا تر بنو نا چوڑوینا پہلے بچا تر بنو نا چوڑوینا